کابل کې د سهار وو بجې شوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې او د ماښام تر وو بجو دوام کوي. د خبرونه په منځني صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې او په کابل، جلال آباد، اسد آباد، خوست، ګردیز، کندهار، هرات او مزار شریف کې د اف ام په 3.15 صفه خبري شي. روانه خبرونه مو د نیم ساعت په مخه ده. د دې خبرې مجلې په پیل کې هم خبرونه لرو. جرمنی وایي چې پوځیانو یې په طالقان کې پر افغان مظاهره کوونکو ډزې کړې دي. روسیه له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د ملګرو ملتو پر منځګړی توپ ټینګار کوي. بارک اوباما د اسرائیل سریاسم سره په کتنه کې څرګنده کړه چې امریکا له اسرائیل سره د سولې د خبرو پر سر اختلاف لري او په سوریه کې پرون په مظاهرو کې شاوخوا 13 تنه ووژل شول. د خبرونو تفصیل په برلین کې د جرمني وسلوالو ځواکونو منلې چې جرمني سرتیرو د افغانستان د تخار ولایت په مرکز طالقان کې له مظاهره کوونکو سره په خو ډب کې پر هغو ډزې کړې دي. په برلین کې د جرمني پوځ په یو خبر پاڼه کې ویلي د طالقانو په مظاهره کې د دوی سرتیرو له شپږو تر لسو پورې هغه کسان ټپیان کړي چې د خلته د ناټو پر اډه برید کاوه. خو داسې کومه نقشه نشته چې د جرمني سرتیرو په ډزو دي څوک وژل شوي وي. په روانه خبرونه کې وروسته د دې خبر تفصیل اورېدلی شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي کابل له طالبانو سره د اړیکو لپاره د ملګرو ملتو پر مرستې تکیه کولی شي او طالبان باید یو شمېر شرایطو ته غاړه کیږدي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاند الکساندر لوکاشویچ انټرفاکس خبري اژانس ته پرون وویل له دې مسلې چې امریکا له طالبانو سره خبري کړي دي یوازې د رسنیو له لارې خبر شوی دی، خو طالبانو بیا دا خبري رد کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویان زیاته کړه چې له طالبانو سره خبري د افغانانو کار دی، خو دا مهمه ده چې هغوی ته د سولې په اړه دا څرګنده شي چې وسلې دې پر مځکه کیږدي، د افغانستان اساسي قانون دې ومني او له القاعده سره دې اړیکې وشلوي. د تاجکستان د سرحدي ځواکونو ویان خوشنود رحمت الله یف وایي پرون د دوی پر سرحدي ځواکونو او د ملي امنیت د کمیټې پر مسؤلانو د افغانستان له پولیسو سره نږدې ناپیژاندو وسلوالو برید وکړ. انټرفاکس خبري اژانس رحمت الله یف خبره راخیستې ده چې وایي له متقابله ډزو وروسته برید کوونکي بیرته د افغانستان لور ته پشا شول او له هغوی څخه 10 کیلوګرامه هیروین، 2 کیلوګرامه تریاک او 2 کیلوګرامه چرس پاتې شول. د تاجکستان د سرحدي ځواکونو د ویان په وینا په دې نشته کې د تاجکستان امنیتي ځواکونو ته مرجوبله نه دا وشته. د امریکا ولسمشر په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل سریاسم بنیامین نتنیاهو سره له خبرو وروسته وویل په منځني ختیځ کې د سولې فرصت برابر شوی او ورسره به رښته. په سپینه ماڼۍ کې د دواړو مشرانو له غونډې وروسته د امریکا ولسمشر بارک اوباما زیاته کړه د امریکا متحد ایالات له اسرائیل سره د منځني ختیځ د سولې د بهیر پر سر اختلافات لري. ښکاره ده چې زموږ ترمنځ په دقیقو جوړښتونو او ژبه کې ځینې اختلافات شته او داسې اختلافات د دوستانو ترمنځ پیدا کیږي، خو یو شی چې موږ پرې په خپلو کې بشپړ موافق یو هغه دا دی چې رښتینې سوله یوازې هغه مهال راتلی شي چې په دې برخه کې وروستی تړون اسرائیل ته د دې اجازه ورکړي څو د ګواښونو په وړاندې له ځانه دفاع وکړي. دا غونډه یو ورځ وروسته له هغه جوړیږي چې بارک اوباما د پنځشنبې په ورځ د منځني ختیځ په اړه په خپله وینا کې د راتلونکي فلسطیني حکومت پولې د 1980 کال له جګړې د مخه پولې یادې کړې. نتنیاهو وویل اسرائیل د اوباما هغو هڅو ته چې د سولې په برخه کې کوي په درنه سترګه ګوري، خو د سرحدونو په مسله کې د اوباما له نظر سره موافق نه دی. نوموړی وویل اسرائیل بیرته د 1980 کال څخه د مخه پولو ته نشي ستنېدلی ځکه د هغو سرحدونو دفاع ممکنه نه ده. له راپورټونو سره سم تر 10 کسان د سوریې د امنیتي ځواکونو له لوري وژل شوي دي. د خونړۍ پیښې د جمعې په ورځ وروسته تر دې وشوي چې خلکو د پوځیانو له لوري د مظاهره کوونکو د ځپلو پر ضد لاریون وکړ. د مظاهره کوونکو استازو وویل چې لږ تر لږه 12 د میرتن نومان په ښار کې وژل شوي او 12 په مرکزي ښار هیمس کې وژل شوي دي. پرون مظاهره کوونکو د کوردي سوریایانو سره د یووالي لپاره د ازادۍ شعارونه ورکړل. په همس کې د بشري حقوقو ډلې وای د مارچ لمیاشتې راهیسې چې د ولسمشر بشار الاسد پر ضد مظاهرې پیل شوې دي تر 800 ډیر کسان وژل شوي او په زرګونو نور امنیتي ځواکونه نیولې دي. سوریایي چارواکي بیا په دې شخړو کې هغه وسلوالې ډلې ملامتوي چې د دوی په وینا اسلامي ډلې او بهرنیان یې ملاتړ کوي. د چارواکو په وینا د مظاهرو په ترڅ کې په لسګونو عسکر او پولیس هم تر اوسه وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې دوی د ایراني محصلانو لپاره د ویزو په ورکولو کې اسانتیاوې راولي او ایراني زده کوونکي به وکولی شي چې د امریکا داسې دوه کلنې ویزې ترلاسه کړي چې څو ځل پرې امریکا ته ننوتلی او له دې هېواده وتلی شي. تر دې مخکې ایراني محصلانو ته د امریکا داسې درې میاشتنۍ ویزې ورکول کېدې چې یوازې یو ځل پرې امریکا ته تلای شوی. دا د اوباما د ادارې د هغو هڅو یوه برخه ګڼل کېږي چې غواړي د ایران خلکو ته ځان نږدې کړي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن دا اعلان د جمعې په ورځ په هغه ویډیو کې کړی دی چې د بهرنیو چارو د وزارت په ویب پاڼې او یوټیوب کې ښودل شوی او په فارسي هم ژباړه ورسره ده.
I've heard from many Iranian students and Iranian Americans.
Hillary Clinton wai maladi ro Irani mahasilano aw nur Iranianano chakhawridal che ta suda badlun gwaade no za gwaadam ta su ta wam che mush sta su andeshno ta gwaash nisu mush la ta su na hawi sara che da Iran ratlun ke jodawi la dera rakta warka aw khabari atri gwaado. کلینټن زیاته کړه امریکا به د ایران د خلکو د هیلو او حقونو ملاتړ کوي او داسې نوې لارې چارې به لټوي چې په ایران کې رښتینی بدلونونه رامنځته کړي. تاسو زموږ شخ د ساده لرادیو اوري روانه خبرونه تر ونی مو بچوله. تر هغه د مبا په روانه خبرونه کې دا مطالب خبره کړو. روسیه له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د ملګرو ملتونو پر منځګړی ټوپ ټینګار کوي. باراک اوباما د اسرائیل سریاستم سره په کتنه کې څرګند کړ چې امریکا له اسرائیل سره د سولې د خبرو پر سر اختلاف لري. د دغو خبرونو تفصیل مو مخکې په خبرونو کې واوریدل او پروانه خبرونه کې به دا واوري چې جرمني منلې چې په طالقان شهر کې پوځانو پر افغان مظاهره کوونکو ډزې کړې دي او یو شمېر کسان یې ټپیان کړي دي. په خبرونه کې مو په ایران کې د ایکو د غونډې له پریکړو خبرو. پر شمالي وزیرستان بې پیلوټ الوتکو برید کړی او پور او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه یې څه خبره کړې دي. یو شمېر نور مطالب هم د ازادي راډیو له روانې خبرونې اوریدلی شي. په برلین کې د جرمني وسلوالو ځواکونو منلې چې جرمني سرتیرو د افغانستان د تخار ولایت په تعلقان کې د مظاهرچیانو سره په اخو ډب کې پر هغو ډزې کړې دي. خو دوی وایي د جرمني سرتیرو په ډزو یوازې څو تنه ټپیان شوي او څو کوشل شوي نه دي. په دې اړه د جرمني خبري اژانس رپورټ مهم ټکي اجمل ان وړاندې کوي.
په برلین کې د جرمني پوس په یو خبر پاڼه کې ویلي د طالقانو په مظاهره کې د دوی سرتیرو لښپګو څخه تر لسو پورې هغه کسان ټپیان کړي چې د غلطې د ناټو پر اډه برید کاوه. خو دوی ټینګار کوي داسې کومه نښه نشته چې جرمني سرتیرو دې په ډزو څوک وژلی وي. د تخار ولایت په طالقانو کې د چهارشنبې په ورځ د مظاهره چیانو او حکومت پلو ځواکونو ترمنځ چې پکې جرمني سرتیری هم شامل و نښتو. په جرمني کې د عامو خلکو هغه ناخوښي چې د افغانستان په شمال کې د خپلو سرتیرو د حضور له کبله لري نور هم زیاته کړې. د جرمني د وسلوالو ځواکونو اعلامیه وایي دا د ځان څخه د دفاع یو وصیت و. د دوی په وینا د مظاهره چیانو له ګڼې ګوڼې څخه ځینو یې په طالقانو کې د ناټو اډې ته لاسي او د تیلو بمونه ورغورځول. دوی زیاتوي په دې اخو ډب کې یو جرمني سرتیری سخت ټپي شوی، دوه نور سرسري ټپیان شوي او همدارنګه د ناټو د دې پوځي اډې پنځه افغان ساتونکي هم ټپیان دي. د جرمني د پوز دا خبر پاڼه وایي د مظاهره چیانو پر ګڼې ګوڼې لومړی سرتیرو هوایي ډزې وکړي، خو کله چې مظاهره چیان ایسار نشول نو جرمني سرتیرو د هغوی پښې هدف وګرځولې. د جرمني د پوز اعلامیه زیاتوي چې له دریو تر څلورو پورې برید کوونکي د تنې په پاسنۍ برخه هم په مردکیو لګیدلي او په دې اړه پوځي څېړنې روانې دي. د مظاهرې طالقانو ته نږدې په یو کلي کې د ناټو پر عملیاتو د اعتراض په توګه وي. تر دې ورځ مخکې ناټو په سیمه کې پر یو کور د شپې لخوا عملیات کړي وو او د دوو ښځو په ګډون یې څلور کسان وژلي وو. خو د مظاهرې په تاوتریخوالي بدل شوې چې مرګ شوبل پکې واوخته. مظاهره چیان وایي افغان امنیتي ځواکونه او جرمني سرتیرو پر دوی ډزې کړي، خو امنیتي چارواکي بیا وایي د مظاهره چیانو په منځ کې وسلوال کسان و چې د امنیې پر قومندانۍ د ولایت پر دفتر او د ناټو پر اډې بریدونه کړي او لاسي بمونه یې ورکورسولي. جرمني تل ټینګار کړی چې په افغانستان کې د دوی سرتیري په جګړه ییزو فعالیتونو کې برخه نه اخلي او یوازې د بشري چارو د سمبالښ لپاره هلته میشتي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې.
د افغانستان د اقتصاد مرستیال وزیر وایي چې د ایکو په غونډه کې د هغو پروژو پر اجرا تاکید وشو چې د دې موسسې د لوري په افغانستان کې په پام کې نیول شوي دي. دا غونډه په تهران کې پای ته ورسېده. عصمت څاروان رپورټ لري.
د ایکو د سیمه ییزې اقتصادي موسسې درې ورځنۍ غونډه چې د افغانستان استازي هم پکې ګډون کړی و د پنجشنبې په ورځ په تهران کې پای ته ورسېده. د افغانستان د اقتصاد وزارت معین ډاکټر نذیر احمد شهیدی په ایران کې د ازادي راډیو خبریال سید احسان ته وویل چې د ایکو په دې غونډه کې د تجارت، ترانزیت، زراعت او مخابراتو په برخو کې ګټورې پریکړې وشوې.
زموږ لپاره مهمه پریکړه دا وشي په اعلان نه ایکو هلته څلور پروژې لري. سیاو د باغ وحش پروژه ده او بل وینسټیټیوټ لپاره د وزارت انکشاف جهاد او یو روغتون د په فاریاب کې او یو مکتب د بامیانو کې دا څلور پروژې چې د تر اندازې پورې مشکلات درلودل هغه به موږ په ان شاء الله په ظرف یو میاشت کې به حل کړو. او هیله لرو دغه دوه پروژې د انسټیټیوټ د انکشاف جهاد او باغ وحش پروژه ده چې په ظرف یو دوه میاشت کې هغه دایره شي. او په زمن کې موږ چنیاوات ملیون ډالر تنور پاتې کیږي. موږ به ان شاء الله په ظرف کې یو درې کلور افسو کې د دوه لپاره نوې پروژې راولېګو.
له بل خوا د ایکو عمومي منشي محمد یحیی معروفي چې په خوا په ناروې او تهران کې د افغانستان سفیر وو د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره په کتنه کې هیله څرګنده کړه چې ایکو سازمان به د غړیو هیوادونو د اړیکو له پراختیا سره مرسته وکړي. ښاغلی معروفي د ایکو د غړیو هیوادونو ترمنځ مشترکاتو ته په اشاره د دې ټولنې هدف د غړیو هیوادونو خلکو ته خدمت وباله. د ایکو په غونډه کې د اسلام آباد، تهران، استانبول او همدارس د بندر عباس الماتی او استانبول ترمنځ د اورګاډو د تګ راتګ د پیلولو د پروژې هرکلی وشو. د افغانستان د اقتصاد وزارت معین ښاغلی شهیدی د ایکو غونډې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د تفاهم لپاره اغیزمنې وبللې.
ما په عقیده په غونډې څو هدف لري. یو خدای تفاهم رامنځته کړي مشکلات حل شي. اول دا چې کبای چې بعضې همکاري اقتصادي او تخنیکی د هم انکشاف پیدا کړي. د دې لپاره زه فکر کوم چې دا غونډې ډېرې ګټورې.
ایکو د ترکیه، ایران او پاکستان له لوري تاسیس شوی، خو وروسته د پخوانی شوروي د منځنۍ اسیا هیوادونو او همدارس افغانستان غړیتوب ترلاسه کړ.
د لویدیځو خبري اژانسونو په وینا لکه چې د القاعده شبکې مشر د امریکایي ځواکونو لخوا د می په دوهمه وشل شوی، اکثر امریکایان د ترورزم پر ضد د وزلس مشر اوباما له مبارزې ملاتړ کوي. فاکس نیوز په دې ارتباط او د افغانستان د جګړې په باب د واشنگتن د تګلارې په اړه یو نظر پوښتنه کړې چې له نتیجې د رضوان مراد په رپورټ کې خبري شو.
د فاکس نیوز لخوا د یوې ترسره شوې نظر پوښتنې له مخې اکثره امریکایان په روان اوړي کې له پلان سره سم له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو پلوي کوي. د دې نظر پوښتنې پر اساس چې د چهارشنبې په ورځ خپره شوې، له دوه شپېتو په سلو کې نیولې تر دوه دېرش په سلو کې امریکایان په افغانستان کې د متحده ایالاتو د پوځي تګلارې ملاتړ کوي. دا اندازه د تیر کال د نظر پوښتنې له پایلو سره چې هغه مهال هم دوه شپېته په سلو کې امریکایانو په افغانستان کې د متحده ایالاتو د پوځي اقداماتو پلوي کوله کوم توپیر نه لري. په امریکا کې اویا په سلو کې جمهوري غوښتونکي او یو شپېته په سلو کې ډیموکراتان دا مهال د افغانستان له جګړې څخه ملاتړ کوي چې په هغې کې څلور شپېته په سلو کې سړي او شپېته په سلو کې ښځې دي. د فاکس نیوز په وینا اوس چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن وژل شوی دی، نه دېرش په سلو کې امریکایان اوس له افغانستان څخه د سرتیرو ایستلو لپاره د پلان شوې نیټې ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې پنځه په سلو کې امریکایان په فوري توګه له افغانستان څخه د ځواکونو د ایستلو پلوي کوي او درې دېرش په سلو کې بیا په دې نظر دي چې تر هغې پورې چې په سیمه کې سوله او ثبات نه وي ټینګ شوی، امریکایي ځواکونه باید په افغانستان کې پاتې وي. د هغو ډیموکراټانو شمیر چې غواړي سرتیری په ټاکل شوي مهالوې سره چې د روان میلادي کال د جولای میاشت ده و څلوېښت په سلو کې دي، او شپږ څلوېښت فیصده جمهوري غوښتونکي بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د اوږدې مودې د حضور ملاتړ کوي. و پنځوس په سلو کې امریکایان د افغانستان د جګړې په اړه د ولسمشر بارک اوباما له دریځه ملاتړ کوي، حال دا چې دا فیصدي د تیر 2010 کال په اکتوبر میاشت کې درې څلوېښت وه. د فاکس نیوز په وینا لکه لنه چې اوسامه بن لادن وچل شوی، یو اویا په سلو کې امریکایان د تروریزم پر وړاندې د نوموړي له مبارزې څخه ملاتړ کوي چې دا تر هر بل وخت زیاته اندازه ده. خو د اقتصاد په برخه کې بیا نهه دېرش په سلو کې امریکایان د ولسمشر اوباما د پالیسیو پلوي کوي چې دا د هر بل وخت په مقایسه کمه اندازه ده. د فاکس نیوز لخوا د ترسره شوې نظر پوښتنې له مخې د افغانستان او عراق جګړې اوس له اقتصاد او د امریکا د یو شمېر نورو داخلي موضوعاتو وروسته د ولسمشر اوباما او کانګرس په وروستیو لومړیتوبونو کې شمېرل کېږي.
مشخته ساتي له رادیو څخه اوري او سم دروانی خبري مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. په برلین کې د جرمني وسلوالو ځواکونو منلې چې جرمني سرتیرو د افغانستان د تخار ولایت په مرکز تالقان کې له مظاهره کوونکو سره په خو ډب کې پر هغوی ډزې کړې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي کابل له طالبانو سره د اړیکو لپاره د ملګرو ملتونو پر مرستې تکیه کولای شي. د تاجکستان د سرحدي ځواکونو ویاند وایي پرون د دوی پر سرحدي ځواکونو او د ملي امنیت د کمیټې پر مسؤلانو د افغانستان له پولیسو سره نږدې ناپیژاندو وسلوالو برید وکړ. د امریکا ولسمشر په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره له خبرو وروسته وویل په منځني ختیځ کې د سولې فرصت برابر شوی او ورسره ویرشته. له راپورټونو سره سم تر دې ډیر کسان د سوریې د امنیتي ځواکونو له لوري پرون ووژل شول. په روانه خبرونه کې مومخ کې د تعلقان د تیرې اونۍ د مظاهرو په اړه راپور خپور کړ چې جرمني پوځانو منلې چې پر مظاهره کوونکو یې چې پر دوی بمونه غورځول ډزې کړې دي. د همدې مظاهرو مسله نړیوالو چاپي خبرونو څېړلې او د تروریزم د جګړې په ارتباط د پاکستان دریسته کتنه کړې ده. دغو چاپي خبرونو ته جانقه الکوزای کتنه کوي.
نیو ریپبلک خبرونه په روسي غنه کې د تخار ولایت د وروستي پیښو په اړه یو مقاله لیکلې او په برخه کې لیکي د فاریاب ولایت په زیاتو برخو کې خلک د دوو ظالمو او جنگي رژیمونو ترمنځ ګرځي. خلک د ورځې لخوا د جمهور رئیس حامد کرزي د حکومت او د شپې لخوا د طالبانو د تش په نامه حکومت ترمنځ چې غړي قومندانان ملایان او قاضیان دي بند پاتې دي. خبرونه پښتنه کوي په تخار ولایت کې ولې د طالبانو فعالیتونو ته لار هواره شوې. په جواب کې د سیمه ایزو چارواکو په حواله لیکي په فاریاب کې د پولیسو شمیر کم دی او په وسلو هم پوره سنبال نه دي. همدا دلیل دی چې پولیس د دې ولایت په ځینو محدودو برخو واک لري. خبرونه وړاندې لیکي د فاریاب خلک او امنیتي چارواکي په دې باور دي له افغانستان څخه د عسکرو د ایستلو په اړه د امریکا د جمهور رئیس بارک اوباما پلان او افغان امنیتي ځواکونو ته د مسؤلیتونو د سپارلو مسله د خندا وړ او بې ځایه خبره ده. خبرونه د فاریاب ولایت د امنی قومندانۍ د مرستیال ډګروال صدیق خان خبره راخسته چوي کچیرې د پولیسو شمیر زیات او نور هم تجهیز شي مونږ به د خپل هیواد د هر لويشت خاورې دفاع ته چمتو شو. اکونومست مجلې د هند او پاکستان د اړیکو په اړه یو مقاله لیکلې او په یو برخه کې راغلي د هند او پاکستان ترمنځ پوله تر ټولو خطرناکه پوله ده. په 1940 کال کې دا پوله د خونړي بیلتون شاهده وه او د زرونو انسانانو وینې پکې توی شوې. په دې سربیره د کشمیر پر سر د هند او پاکستان په دریو جګړو کې هم له 15,000 زیات کسان وژل شوي او دا مهال دا دوه هیوادونه په هستوي وسلو سنبال دي. اکونومست مجله وړاندې لیکي له هند سره د پاکستان شخړې او لانجې دغه هیواد ته په دریو برخو کې زیان اړولی دی. یو دا چې د پاکستاني جنرالانو واک زیات کړی او د پوځ شمیر 5.5 لکھ ته رسیدلی. که څه هم چې دا شمیر د هند د 2 میلیونی پوځ په نسبت کم دی خو د پاکستان په څیر هیواد لپاره ډیر زیات دی. اکونومست لیکي د پاکستان پوځ د دولت د بودیجې په سلو کې 14 برخه ترستونی تیروي او دا په داسې حال کې ده چې دولت د معارف لپاره د خپلې بودیجې یوازې په سلو کې 1.2 برخه بیله کړې ده. مجله زیاتوي دوهمه مسله دا ده چې د پاکستان اندېښنو په افغانستان کې جګړې رامنځته کړې. پاکستان د هند د کمزور کولو په مقصد په 1990 لسیزه کې طالبان رامنځته کړل او په افغانستان کې د هند د نفوذ د مخنیوي په مقصد لا هم د طالبانو ملاتړ کوي. مجله زیاتوي دریمه مسله دا ده چې پاکستان د خپل اندېښنې له وجې افراطي اسلامي ډلې تقویه کړي او په خاص ډول په هند باندې د حملو لپاره لشکرې طیبه ډله جوړه کړې ده. په 2001 کال کې د هند په پارلمان او په 2008 کال کې په ممبای ښار کې حملې د دې ډلې د فعالیتونو ښکاره بېلګې دي. اکونومست د تحلیل په وروستیو کرښو کې لیکي یوازې هند د پاکستان د مرګونی او احمقانه سیاست قرباني نه دی بلکې د پاکستان تروریزم چې د لشکر طیبه له خوا یې اور ته لمن وهل کیږي په یوې نړیوالې پدیدې بدلیږي.
نن تر شنه اسمان لاندې پروګرام خبري شي په دې دوه ساعته خبرونه کې چې د مازیګر په 3 بجې پیل کیږي د ترافیکو پر ستونزو بحث کې چې تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې پروګرام کې برخه واخلي او خپل نظریات وړاندې کړي. مشکوکو بي پيلوټ الوتکو یو ځلی بیا پر شمالي وزیرستان ډزې کړي. په سیمه کې یو دولتي مسول د خپل نوم نشوولو په شرط برید تایید کړی او وژل شوي کسان د دولت وسلوال مخالفان بللي، خو د هویت په اړه یې څه ونه ویل. بل لور ته یوې آزادې سرچینې آزادۍ رادیو ته وویل چې د وژل شویو په ډله کې یو شمېر بهرني وسلوال هم شامل دي. په دې اړه مجیب الرحمن انګار له پېښور رپورټ لري.
د پاکستان په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې دولتي مقامات وایي د بی پیلوټ الوتکو په تازه برید کې لږ تر لږه شپږ تنه مشکوک وسلوال جنگیالي وژل شوي. ځایي دولتي مسؤلین ویلي چې دا برید د جمعې په ورځ مازیګر ناوخته مهال د مرکز میرانشاه په اړوندو کې شوی. په سیمه کې یو دولتي مقام د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې بی پیلوټ الوتکو د میرانشاه جنوب لور ته په شاوخوا لس کیلومترۍ کې د ملاکشګر په سیمه کې پر یو موټر دوه توغندي وتوغول چې په ترڅ کې موټر په بشپړه توګه وسوځید او په کې سپاره شپږ تنه وسلوال جنګیالي ځای پر ځای ووژل شول. دغه مقام وژل شوي کسان د دولت وسلوال مخالفین بللي، خو د هویت په اړه یې بې خبري ښودلې. بلخوا په سیمه کې یوې آزادې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، په دې برید کې د یو شمېر بهرنیو وسلوالو د وژل کېدو ادعا هم کړې. د سرچینې په وینا په یاد موټر کې نامعلوم شمېر بهرني جنګیالي چې د هویت او تعداد په اړه یې دقیق معلومات نه دي ترلاسه شوي هم وژل شوي، خو دولتي مقاماتو بیا په دې اړه بې خبري ښودلې.
په شمالي وزیرستان کې لږ تر لږه شپږ تنه د بی پیلوټه الوتکو په ډزو وژل شوي دي. په وروستیو کې د پاکستان پارلمان د بی پیلوټه امریکایي الوتکو له بریدونو سره سخت مخالفت کړی دی. هاخوا ته پاکستاني چارواکي وایي چې چین به له دې هېواد سره د 50 جنگي جټ الوتکو د سپارلو معامله چټکه کړي او په راتلونکو شپږو میاشتو کې به یې اور وسپاري. د پاکستان صدر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی پیکینګ ته د خپل څلور ورځني سفر په ترڅ کې چې په روسیو کې ترسره شو، له چینایي چارواکو سره تر کتنې وروسته چین د خپل هېواد تر ټولو نږدې ملګری او پاکستان ته د وسلو تر ټولو لوی صادرونکی وباله. د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن له وژلو وروسته په امریکا کې دا غوښتنې په زیاتېدو دي چې پاکستان ته د امریکا د میلیاردونو ډالرو مرستو په اړه باید له سره غور وشي. اوس امریکایي چارواکي د پاکستان له دې هڅو حیران شوي دي چې غواړي له چین سره خپل اړیکې ډېر پیاوړي وشي. له چین سره د پاکستان نږدې کېدل څومره ممکن دي؟ په دې اړه احمد تکل د سیاسي چارو له کارپوه ډاکټر اکبر وردک سره مرکه کړې.
ډاکټر صاحب اکبر وردک، ستاسو په نظر دا امکان لري چې پاکستان دې د چین خواته ورواوړي او د امریکا له ملګرتیا دې لاس واخلي؟
د پاکستان او د امریکا روابط تاریخ سره ګوري، د نږدې لس کلونو کې په ورو ورو باندې ځینې داسې ټینګلې حالات منځته راغلي دي. صاحب دې باور کاوه چې ممکن امریکایان خپل روابط د پاکستان سره نور په هغه سمیت باندې لکه پخوا چې ادامه ورنه کړي. مګر د پیښو تعقیب دا خبره ښودلې ده چې دا ترینګلتیا ډېر دوام نه کوي او بېرته نورمال حالت ته راځي. د پاکستان جغرافیه موقعیت داسې دی چې امریکایان خپل اوږدې مودې ستراتیژیکو اهدافو ته د رسېدو په لاره کې د پاکستان دولت د پاکستان د خلکو حمایې او ملګرتیا ته ضرورت لري. که چېرته دا ځل په رښتیا هم دا ترینګلتیا جدي واوسي، د پاکستان دولت مجبور دی چې د خپلې حمایې دپاره کوم میخواد تلاف واچوي. البته د تاریخي نشتوالي له امله چې د چین د حکومت سره د پاکستان حکومت او دولت لرلی دي، دا یو ډېره طبیعي خبره ده چې د چین سره خپل روابط نور هم صمیمانه کړي او د خپل ځان دپاره یو رقم ملګرتیا حاصله کړي شي.
نو بیا چین هغه امکانات چې امریکا یې لري پاکستان ته ورکولی شي؟
شک نشته چې هغه مالي امکانات چې د امریکا په لاس کې دي چینی ممکن ونه لري. مګر یو امتیاز چینایان لري، هغه جغرافیایي امتیاز دی، ځکه چینایان د پاکستان سره په ګاونډ کې دي او کومې مرستې چې د پاکستان سره چین کوي دا خو بیه په مراتبو مؤثره ده چې امریکایان د پاکستانیانو سره کولی شي.
مګر د امریکا مرستې وړیا دي او د چین مرستې فکر نه کوم چې وړیا وي.
ځکه شک نشته چې د چین مرستې به ټولې وړیا نه وي، مګر چین په افریقایي هېوادونو کې او په ځینو نورو سیمو کې داسې مرستې کړي دي چې مؤثریت یې د عربي مرستو په مراتبو باندې ډېر دي.
که چېرته د پاکستان او د چین ترمنځ دوستي او ملګرتیا جوړه شي، په دې صورت کې به د امریکا موقف او د امریکا راتلونکی ملګری په سیمه کې څه وي؟
زه فکر کوم چې امریکا یوازینی انتخاب چې لري هغه دا دی چې د افغانستان کې د سولې د راوستلو په برخه کې په رښتیا هم جدي اقدام وکړي او افغانستان یې د یو دوست په حیث باندې پاتې شي. او دوم موضوع دا ده چې امریکایان هم دا مالي او هم سیاسي دا امکانات لري چې د پاکستان کې د نن پاکستان دولت دردسر ایجاد کړي، کولی شي چې مثلا د پاکستان موضوع بېرته راتازه کړو. زه فکر کوم چې پاکستان په یو شکنن په حالت کې واقع دی او د چین مرسته به ونه شي کوي، دوی ته سل په سلو کې نجات ورکړی شي.
بیا هم فرض کوو که چیرته چین د پاکستان لپاره د امریکا ځای ونیسي، په دې کې به ګټه یا تاوان د افغانستان لپاره څه وي؟
زه داسې عقیده لرم چې د افغانستان ټول بحران د سیمه ییزو قوتونو، د ګاونډیو هیوادونو او د لویو بینالمللي قوتونو د منافعو تصادم او ټکر دی چې په افغانستان کې موجود دی. هر څومره چې دا ټکر اضافه کي په موقع اندازه باندې افغانستان موضوع لا نوره هم پیچلی کي، اهداف د افغانستان لپاره یو ښه خبر نه دی.
دا آزادی رادیو خبری مجله اوري.
مخکمو د سیاسي چارو د کارپوه ډاکټر اکبر وردګ مرکه واوریده. نن تر شنه اسمان لاندې پروګرام خبريږي. په دې د ساعت خبرونه کې چې د مازیګر په 3 بجې پیل کیږي، د ترافیکو پر ستونزو بحث کیږي. د امریکا د متحده ایالاتو یوې فدرالي محکمې ته په وړاندې شو اسنادو کې ویل شوي چې ایران پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 تر بریدونو مخکې خبر وو. رپورټونه وایي چې په دې اړه د ایران د استخباراتو دوه پخوانیو مامورینو محکمې ته معلومات ورکړي دي. رضوان مراد د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په استناد په دې ارتباط رپورټ وړاندې کوي.
د ایران د استخباراتو دوه مسؤلانو چې اوس د خپل هیواد څخه تښتېدلی دي ویلي چې تهران پر نیویارک او واشنگتن باندې د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې د تروریستي حملو په اړه له مخکې نه معلومات درلودل. د هغې سند له مخې چې په منهاتن کې د امریکا فدرالي محکمې ته وړاندې شوی، یو له دغه دوه ایراني مقاماتو ادعا کړې چې ایران د سپتمبر د 11 د بریدونو په پلان جوړولو کې هم ونډه لرلې ده. دغه فدرالي محکمه د سپتمبر د 11 په حملو کې د ایران د ملاتړ په نتیجه کې د اوختو زیانونو څېړنه کوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي که څه هم چې د دغو دوو ایراني مسؤولانو هویت او د شاهدۍ جزئیات د محکمې په اسنادو کې نه دي افشا شوي، خو قاضي ته جزئیات سپارل شوي دي. په دې اسنادو کې ویل شوي چې ایران او د لبنان د حزب الله وسله واله ډله چې له تهران سره نږدې اړیکه لري، پر امریکا باندې د 11 سپتمبر د حملو لپاره له القاعده شبکې سره مرسته کړې ده. دغه راز ویل شوي چې ایران د 11 سپتمبر د برید کوونکو لپاره د روزنې او سفر اسانتیاوې هم برابرې کړې دي. د منهاتن محکمې ته د وړاندې کړی شوي سند له مخې ایران د 11 سپتمبر له حملو وروسته د القاعده شبکې غړو په تیښته کې همکاري کړې ده او په ایران کې هغوی ته د پټېدو ځایونه هم برابر کړي دي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د رپورټ له مخې د 2001 کال د سپتمبر د 11 له بریدونو سره د ایران د تړاو موضوع د 11 سپتمبر د پیښو د څېړلو لپاره د امریکا د ملي کمیسیون لخوا پورته شوی او له ډېر وخت راهیسې پرې بحثونه روان دي. نیویارک ټایمز وایي سره له دې چې القاعده شبکه چې د سنی مذهب پیروانه ده د ایران شیعه واکمنی ردوي او په دې ترڅ کې په عراق کې د القاعده څانګې پر شیعهګانو حملې هم کړي، خو استخباراتي مقامات په دې باور دي چې دغه دواړه لوري د خپل مشترک دښمن یعنی امریکا پر ضد په خپلو کې محدوده همکاري لري. د هغو کورنیو مدافع وکیلانو چې د 11 سپتمبر په بریدونو کې عزیزان وشل شوي، د منهاتن محکمې ته د وړاندې شو اسنادو په حواله ویلي چې د حزب الله پوځي مشر احمد المغنی چې د ایران تروریستي ایجنټ وو او په 2000 کال کې د دې لپاره چې پر امریکا د 11 سپتمبر د حملو په پلانونو کې مرسته وکړي سعودي عربستان ته هم سفر وکړ. مغنی چې بیا په 2003 کال کې وشل شو د امریکا لخوا تورن شوی و چې په بیروت کې د امریکا پر سفارت او د سمندري ځواکونو په مرکز د حملو په شمول د یو شمېر تروریستي بریدونو پلان جوړو. د 11 سپتمبر د بریدونو د څېړلو کمیسیون د رپورټ له مخې داسې کره شواهد موجود دي چې ایران د القاعده شبکې غړو ته له افغانستان څخه د تګ راتګ په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي دي، چې هغې کې هغه کسان هم شامل دي چې پر امریکا یې د الوتکو په واسطه حملې وکړي. خو دغه کمیسیون وایي چې داسې هیڅ شواهد نه دي موندلي چې وخې ایران او یا حزب الله له دې خبرو چې پر نیویارک او واشنگتن باندې د تروریستي حملو پلان جوړیږي. د کمیسیون ویلي د امریکا حکومت باید په دې اړه لا نور تحقیقات وکړي. ایلن سراسینی چې خاوند دی د 11 سپتمبر د حملو لپاره د یو تختول شوي الوتکې پیلوټو، نیویارک ټایمز ته ویلي موږ ځینې ځوابونه غواړو. سراسینی وایي موږ اوس پوه شوي یو چې چا له القاعده سره مرسته کړې، دا مرسته ایران کړې ده او موږ د امریکا له قضایي سیستم څخه غواړو چې ایران مسؤوله وګرځوي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عنایت الرحمن د پکتیا پوهنتون د طب د 4 کال محصل لیکي دوه میاشتې مخکې زموږ درسونه په رسمي ډول د وزیر لخوا افتتاح شول، لیکن تر ننه یو استاد هم نه دی راستول شوی. نو موږ د لوړو چارو له وزارت غواړو چې نور دې زموږ په ژوند لوبې نه کوي. حمید الله عمری د کندز ولایت د امام صاحب له ولسوالۍ لیکي زه د وردګو اوسیدونکی یم. د وردګو د مکتب درې کاله کېږي چې رسمي شوی دی، تر اوسه د مکتب هیڅ غم نه دی خوړل شوی. د معارف وزیر نه خواهش کوم چې په دې اړه څېړنه وکړي. او خالد لننګرهار لیکي د معرف وزارت نه غواړم چې استادانو د استادانو تنخواه زیاته کړي. دا سادی رادیو د دې سات خبري مچله هم دلته سر سره سیږي. په بلې یوې کې سید سمیع عباس لته تاسو سره دی، په خیر راغلی.
تشکر احمد شبر. ساعت 7:30 دقیقه صبح است به وقت افغانستان. سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی. در این مجله خبری علاوه بر اخبار افغانستان و جهان گزارش هایی داریم در مورد این که مقامات نظامی آلمان گفتند عساکری آنها به سمت مظاهره کنندگان در طالقان فیر کردند اما کسی را نکشتند. رئیس جمهور اوباما در ملاقات خود با صدراعظم اسرائیل سخنان روز پنجشنبه خود را در مورد برگشت به سرحدات قبل از جنگ 1967 شرقی میانه تکرار کرد و مطالب دیگر. اما قبل از همه توجه نمایید به خبرهای افغانستان و جهان. در آغاز سرخط خبرها، وزارت خارجه روسیه روز جمعه گفت که کابل برای ایجاد تماس با طالبان می تواند بر کمک ملل متحد حساب کند. یک مقام تاجیکستان گفته است که در سرحدات این کشور با افغانستان قوای سرحدی آن مورد حمله قرار گرفته است. مقامات محلی می گویند در یک حمله طیاره بی‌پیلوت آمریکایی روز جمعه در وزیرستان شمالی چندین نفر کشته شدند. مشروع خبرها. وزارت خارجه روسیه روز جمعه گفته است که کابل برای ایجاد تماس با طالبان می تواند بر کمک ملل متحد حساب کند و طالبان باید یک تعداد از شرایط را قبول نمایند. الکساندر لوکاشویچ سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه به خبرگزاری اینترفاکس این کشور گفته است در رابطه با ادعاهایی که ایالات متحده آمریکا با طالبان مذاکرات مستقیم را انجام داده از رسانه‌ها شنیده است، ولی طالبان چنین خبرها را رد کردند. و افسود گفتگو با طالبان موضوع خود افغان هاست، اما این خیلی مهم است تا به مخالفین در مورد شرایط مذاکره و صلح علایم واضح فرستاده شود که آنها باید صلاحشان را به زمین بگذارند، قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان را به رسمیت بشناسند و روابطشان را با القاعده قطع کنند. خوشنود رحمت اللهیف سخنگوی قوای سرحدی تاجکستان گفت که قوای سرحدی و افسران کمیته امنیت ملی این کشور روز جمعه در سرحد این کشور با افغانستان مورد حمله افراد مسلح نامعلوم قرار گرفت. به نوشته خبرگزاری اینترفاکس رحمت اللهیف گفته است که این گروه به فیر متقابل نیروهای سرحدی تاجکستان مواجه گردیده و به سمت افغانستان عقب نشینی کردند. او اظهار داشت 10 کیلوگرم هیروئین، 2 کیلوگرم تریاک و 2 کیلوگرم چرس در محل برخورد کشف و ضبط گردید. وزیر دفاع جمهوری چک روز جمعه به 50 تن از اعضای قطعه تعلیمی این کشور که از ماه سپتامبر سال گذشته تا اپریل امسال در افغانستان مصروف تربیت و آموزش نیروهای امنیتی افغان بودند مدال عطا کرد. تمام این نظامیان مدال را به خاطر خدماتشان در خارج از کشور به دست آوردند. وزیر دفاع جمهوری چک بعد از محفل که به این مناسبت برگزار شده بود اضافه کرد: فکر میکنم که این تنها یک مسئولیت نیست، بلکه افتخار میکنم که آنها را با مدالها مزین نمودم. مقامات محلی میگویند در یک حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی روز جمعه یک وسیله نقلیه را در وزیرستان شمالی نزدیک به سرحد افغانستان از بین بردند. مقامات امنیتی به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که در این حادثه 6 نفر کشته شده و چندین تن دیگر زخمی گردیدند. در این مورد در برنامه صحبت مفصلی خواهیم داشت. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بعد از گفتگو با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت او در وضعیت شرق میانه هم یک مرحله ایجاد فرصت و هم یک حالت مخاطره را مشاهده میکند. رئیس جمهور اوباما بعد از ملاقات در قصر سفید گفت ایالات متحده آمریکا با اسرائیل روی پروسه صلح اختلاف نظر دارد. بدیهی است که در قواعد و طرز بیان بین ما بعض اختلاف نظر وجود دارد و این عمل بین دوستان اتفاق می‌افتد، اما آنچه که ما به طور مکمل درباره آن موافقه کردیم این است که صلح واقعی صرف زمانی می‌تواند حاصل شود که در فیصله نهایی حق اسرائیل برای دفاع از خودش در مقابل تهدیدها ضمانت گردد. اما نتانیاهو گفت اسرائیل به تلاش‌های اوباما به خاطر پیشرفت روند صلح ارج می‌گذارد، اما نمی‌تواند با نظریات اوباما در رابطه با مسائل سرحدی موافقه کند. در این باره هم در ادامه برنامه صحبت مفصل‌تر خواهیم داشت. به اساس گزارش‌ها 30 نفر دیگر دیروز توسط قوای امنیتی سوریه کشته شدند. این حادثه خونین روز جمعه بعد از آن انجام شد که مردم با وصف سرکوبی از سوی قوای امنیتی باز هم به مظاهرات ادامه دادند. نمایندگان مظاهرهچیان گفتند که حداقل 12 نفر در شهر میرت النعمان و 11 نفر دیگر در شهر مرکزی حمص کشته شدند. مقامات سوریه درباره این خشونت ها گفتند که کسانی هستند که مسلح و از خارج حمایت میشن و این خشونت ها را تحریک میکنند و در این مظاهرات چندین نفر از افراد پلیس هم کشته شدند. و وزیر خارجه ایالات متحده اعلان نمود که محدودیت ویزا به محصلین ایرانی را کمتر می سازد و به آنها حق خواهد داد که ویزای ورود متعدد به این کشور را که تا 2 سال اعتبار داشته باشد بدهد. در گذشته محصلین ایرانی می توانستند صرف ویزای ورود یک باره را به آمریکا که اعتبار آن هم صرف 3 ماه بود به دست آورند. وزیر خارجه آمریکا گفت:
I've heard from many Iranian students and Iranian Americans.
من از بسیار محصلین ایرانی و آمریکایی های ایرانی و اصل شنیدم که خواهان این تغییر بودند. از این رو من میخواهم بدانید که ما به نگرانی شما توجه داریم. ما خواهان تبادل نظر بیشتر و صحبت بیشتر با کسانی میباشیم که آینده ایران را شکل خواهند داد. خانم کلینتون افزود: آمریکا از خواسته ها و حقوق مردم ایران حمایت میکند و در جستجوی راه های نو میباشد تا فرصت های بیشتر و تغییرات واقعی در ایران حکم فرما شود. پایان. شنوندگان گرامی، خبرها را شنیدید. حالا توجه نمایید به سرخط مطالبی که در این برنامه به نشر می‌رسند. مقامات نظامی آلمان میگویند که در مظاهراتی که در طالقان رخ داده است، آنها به سمت مظاهره کنندگان فیر کرده ولی کسی را نکشتند و تعداد در این مظاهرات زخمی شده است. در فرمان مردم در مورد مشکلات روزافزون بی‌امنیتی صحبت میکنند. کمبود آب آشامیدنی در سر پل مردم را به مخاطره روبرو ساخته است. نظری هم به مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی. گزارش درباره حمله طیاره‌های بی‌پیلوت آمریکا بر وزیرستان شمالی و سخنان رئیس جمهور اوباما درباره صلح خاورمیانه. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شنوندگان گرامی، می‌پردازیم به اولین مطلب این برنامه. مقامات نظامی آلمان دیروز در برلین گفتند که عساکر آنها در طالقان به سمت مظاهره کنندگان واقعا فیر کردند و تعداد را زخمی ساختند، اما کسی را نکشتند. در این باره گزارشی داریم که مقیم نایب پیشکش میکند.
نیروهای نظامی آلمان در یک اعلامیه گفتند که عساکر این کشور در برخورد با مظاهره کنندگان در شهر طالقان از 6 تا 10 تنی را زخمی ساختند که می‌خواستند بر پایگاه نظامی آنها حمله کنند، اما چنین یک نشانه‌ای به مشاهده نمی‌رسند که در فیر عساکر آلمانی کسی کشته شده باشد. در اعلامیه نیروهای نظامی آلمان گفته شده است که در آن زمان وضعیت به گونه دفاع از خود بود. به گفته آنها در میان ازدحام مظاهره کنندگان افراد موجود بودند که به پایگاه نظامی ناتو بمب‌های دستی و بمب‌های تیلی پرتاب می‌کردند. اعلامیه می‌افزاید: در این درگیری یک عسکر آلمانی شدیداً زخمی و 2 عسکر دیگر آن جراحت سطحی برداشتند و همچنان 5 عسکر محافظ افغان این پایگاه زخمی شدند. اعلامیه نیروهای نظامی آلمان همچنان می‌نویسد که سربازان در مرحله نخست فیر هوایی کردند، اما زمانی که مظاهره کنندگان با پیشروی پرداختن عساکر آلمانی به نزدیکی پاهای آنها فیر کردند. اعلامیه می نویسه که در قسمت بالایی تنه برخی از حمله کننده های زخمی مرمی اصابت کرده است که تحقیقات نظامی در مورد آن جریان دارد. این مظاهرات در اعتراض به خاطر عملیات یک شب پیش نیروهای ناتو در یک خانه در نزدیکی شهر طالقان که در آن به شمول 2 زن 4 نفر کشته شدند صورت گرفته است، اما زمانی این اعتراضات به خشونت گرایید که منجر به تلفات شد. مظاهره کنندگان گفتند که نیروهای امنیتی افغان و عساکر جرمنی بر آنها فیر کرد، اما قوای امنیتی میگویند که در میان مظاهره کننده ها افراد مسلح بودند که بر قماندانی امنیه و دفاتر ولایت و بر پایگاه نظامی ناتو بمب‌های دستی را پرتاب میکردند. آلمان تاکید میکند که عساکر آنها در افغانستان در جنگ ها مداخله نمیکنند و صرف اهداف بشری دارند.
نشرات رادیو آزادی در مسیر تقویت ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم است.
شنوندگان شمار از ساکنین مناطق دوردست و کوهستانی ولایت پروان از افزایش مشکلات امنیتی در روستاهایشان خبر دادند. آنها از حکومت افغانستان خواستند که برای حل مشکلات امنیتی در این مناطق هر چه زودتر داخل اقدام شود. احمد هنایش از ولایت پروان گزارش می‌دهد.
شماری از ساکنان مناطق مختلف ولسوالی‌های شینواری و سیاگرد ولایت پروان از افزایش مشکلات امنیتی در محلاتشان شکایت داشته و اظهار نگرانی می‌کنند. با گفته برخی از باشندگان محل و شاهدان عینی، در این اواخر افزایش موارد انفجار ماین و پرتاب راکت امنیت در روستاهایشان را با تهدید روبرو کرده است. شماری از شکایت کنندگان میگویند بیشتر در جاده‌های عمومی رفت آمد مردم خطر امنیتی در داخل دره غوربند به وجود آمده است.
اسم عبدالله میخواستم که طرف پرواندن دم روی ما یک انفجار شد. پایین آمدن دم روی ما رنجر را زده پروانه بود که تیزا زخم شدگان به پروان انتقال کرده بودن. رنجر خیلی چیز کرده بود دیگه تخریب برشراسانده بود و خیلی جای چقری هم داخل سرک چیز کرده بود. در منطقه شینور دیگه نامی خیلی زیاد است.
ولسوالی های شینواری و سیاگرد ولایت پروان از شمار مناطق دوردست و کوهستانی ولایت پروانند که در داخل دره غوربند موقعیت داشته و در این اواخر به گفته برخی از باشندگان آن در ساحات مختلف این ولسوالی ها مشکلات امنیتی پیدا شده است که این مشکلات امنیتی باعث تهدیدات روانی در میان مردم محل گردیده است.
مردم سراسیمه هستند و پریشانی وضعیت نگران هستند. اکثرا دخترای خود با مکتب نمیمانه و معلمین بسیار به تشویش طرف مکاتب خود میره. مردم زیادتر از منطقه کوچ میکنه. میبینیم مردم تمام روز دو طرف کابل و مزار طرف ها کوچ میکنه. تبلیغات خیلی زیاد است و مردم بسیار دهراس هستند.
مقامات امنیتی ولایت پروان با وجود آمدن این مشکلات را در نتیجه تلاش‌های شدید مخالفین مسلک دولت به خاطر برهم زدن امنیت در مناطق آسیب پذیر دانسته و می‌گویند برای رسیدگی به مشکلات امنیتی اقدامات جدی را روی دست گرفتند. ضیاءالرحمن سید خیلی آمر امنیت قماندانی امنی ولایت پروان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
مردم با عزت و با شرف ولایت پروان به این اطمینان نتیم که انشالله به دورترین نکات که به نام سیدان و یغبره و کجا فعلا شروع به کار کردیم به فعالیت کردیم انشالله که تا تمام ساحات از حضور مخالفین دولت جمهوری اسلامی افغانستان او را پاک بسازیم و انشالله در تمام آن نقطه آسیب پذیری که مربوط قلمرو ولایت پروان باشه و از ما باشه برای مردم اطمینان نتیم که آرامش 100% برای مردم به دست میاد انشالله.
با باور شماری از منابع مسئول با وجود آمدن مشکلات امنیتی در ولسوالی های دره غوربند محدود نبوده بلکه در این اواخر به نظر می رسد که در شماری از مناطق مرکزی ولایت پروان مانند ولسوالی جبل سراج نیز موارد ناامنی اتفاق افتاده و ساکنان محل از با وجود آمدن این مشکلات امنیتی در نگرانی به سر می برند.
شست هزار خانواده در ولایت سرپل به آب صحی نیاز دارند. کمیته مبارزه با حوادث طبیعی در افغانستان مبلغ 2 میلیون افغانی را برای تهیه آب صحی آشامیدنی به ولایت سرپل فرستاده تا در مناطقی که فعلا ساکنین آنها با مشکل کمی آب دچار هستند مصرف شود. در این باره عالم رحمانیار از ولایت سرپل گزارش می‌دهد.
در حالی که شماری از باشندگان مناطق دوردست ولایت سرپل سخت نیاز به آب آشامیدنی صحی دارند، سید انور رحمتی والی سرپل میگوید حدود 60 هزار خانواده در مرکز و ولسوالی های سیاد و گوسپندی این ولایت با مشکل آب آشامیدنی صحی مواجهند که موضوع به شخص رئیس جمهور افغانستان در میان گذاشته شده است. با گفته والی سرپل به اساس هدایت رئیس جمهور کمیته ملی مبارزه با حوادث این مقدار پول را تخصیص داده که با استفاده از آن 70 تانکر آب به کرایه گرفته شده و آب آشامیدنی صحی به آن مناطقی که به آب آشامیدنی صحی ضرورت دارند انتقال می گردد.
متاسفانه مردم برای آب آشامیدنی و آبی که به حیواناتشان و معاشیشان بیتن شدیدن در مضیقه و تنگا هستند. ما پلان داریم بیش از 50 تا 70 عراده تانکر فعال بکنیم و کمک رسانی را در یک مقیاس زمانی 6 ماهه هم برای آب آشامیدنی هم برای آبی که معاشی را استفاده بکنه در مناطق مختلف شیرمها.
والی سرپل وضعیت کمبود آب را نگران کننده توصیف نموده گفت که اگر اقدامات بیشتری در این راستا از سوی مؤسسات کمک کننده صورت نگیرد فاجعه انسانی در این ولایت دور از تصور نمی باشد. در این حال شماری از باشندگان ولسوالی های سیاد و گوسفندی که به آب آشامیدنی صحی سخت نیاز دارند از این اقدام دولت ابراز خوشی نموده خواهان کمک های بیشتر می باشند.
اینمینا اوجا کنده میگیم ما مردم به نام کنده است و در اوجا زندگی میکنه. آبی روان نداره، چاه نداره، اینا فقط صرف آبی باران است. اگر او داد هم آبش است هم کشتش است. آبی آشامدنی ما دولت خواست دار. چهار آبی آشامدنی تانه یک کاری میکنه. اینمی که پارا برای ما گفته دولت. نه نتیجه نمیته چه ایستی. در اینجا که آبی باران اگر از آسمان ریخ اینمی سال کم بارشی است کنده هم آب نداره.
باشندگان ولسوالی های دوردست ولایت سرپل نبود آب و مشکلات کمبود آب را ناشی از خوشسالی سال روان دانستند. میگویند نه تنها آنان با مشکلات کمبود آب مواجهند، بلکه تمام کشتزارهایشان نیز از اثر خوشسالی سال روان کاملا از بین رفته. گرسنگی، قحطی و نبود مواد خوراک نیز آنان را تهدید به مرگ میکند و این مردم از آینده خود نگران میباشند.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
شنوندگان گرامی، یک مرکز تحقیقاتی در بخش زراعت در افغانستان میگوید بالای مرحله آزمایشی یک نوع کود زراعتی غیر کیمیاوی کار میکند که اگر این کود عضوی یا طبیعی در افغانستان ترویج شود، رشد زراعت سریع‌تر و حتی چند برابر خواهد شد. احمد هنایش در این مورد با یک تن از مسئولین انستیتوت تحقیقات زراعتی صحبت کرده و گزارشی را تهیه کرده است با این شرح.
مسئولین ریاست انستیتوت تحقیقات زراعتی افغانستان میگویند یک نوع کود زراعتی جدید با تازگی به افغانستان وارد شده و در حال آزمایش قرار گرفته است که می تواند بهبود قابل ملاحظه ای را در بخش زراعت در این کشور وارد کند. با گفته مسئولین این انستیتوت، در افغانستان تا حال در فعالیت‌های زراعتی عموماً از کودهای کیمیاوی کار گرفته می‌شود که کود کیمیاوی علاوه بر رسانیدن مفاد بر رشد نباتات، در کنار آن از خود عوارض جانبی نیز بر نبات و زمین زراعتی به جا می‌گذارد. اما این کود تازه وارد شده به افغانستان کود طبیعی یا عضوی است که اگر این کود ترویج گردد می‌تواند تغییرات مثبت و گسترده‌ای را در بخش زراعت در این کشور به وجود بیاورد. محمد حنیف افضلی، یک تن از مسئولین ریاست انستیتوت تحقیقات زراعتی افغانستان، در این مورد به رادیو آزادی گفت
یک کود عضوی است که یک کار بسیار خوبی را کردن یا مصطفی به نام افغان لیبر برادر است. این کمپانی کود آورده، ما فکر میکنم این کود بسیار خوبی ما را فعال نمیگیرم به خاطر اینکه کود عضوی است، فایده بسیار زیاد به زمین داره، به خاک داره، به خاطر بلند بردن یا خری ساختن رشد نبات بسیار زیاد مفید است و مهمتر از همه ای که میوه نبات یا حاصل نبات بسیار زیاد با کیفیت میباشد که کود استعمال شود.
مسئولین افغان لیبر برادرز که این کمپانی برای اولین بار این کود را وارد افغانستان کرده است میگویند در نظر دارند در همکاری با وزارت زراعت افغانستان بتوانند برنامه‌های عملی دسترسی دهقانان به این کود را طرح‌ریزی کنند. حاجی سید احمد ارغندیوال، رئیس اجرایی کمپانی افغان لیبر برادرز:
و ما بعد از این کوشش کردیم و این که از نام کمپانی ما پیدا است که در تکنولوژی های جدید کار میکنیم، مطلقا جدید، یک چیزی نو که به مردم بیخی نو باشه. و این کود ما یک سال پیش همراه وزارت زراعت اما هنگ کردیم، اگر ما توانستیم که یک سمپل در افغانستان وارد بکنیم، عملا اول نشان میده نتایج. این کود در دنیای بیرون تجربه شده و بسیار نتایج بالا داده و این کود اصلا به آبم کمتر نیاز داره. ما ایره عموما ایتو کمپین میکنیم که فرد دقان ما در هر جای هر نقطه افغانستان باشه بتونه که از این کود استفاده بکنه.
مسئولین کمپانی افغان لیبر برادرز همچنان میگویند ترویج این کود طبیعی در حال حاضر در همکاری و هماهنگی با وزارت زراعت افغانستان در مرحله مقدماتی و آزمایشی قرار دارد و پس از آن اگر زمینه‌های لازم مساعد گردد، کار تأسیس فابریکه‌های تولید این کود زراعتی جدید آغاز خواهد شد.
شنوندگان گرامی، حالا غفور متین مروری دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان که در روزنامه‌های غربی به نشر رسیده است.
نشریه نیو ریپبلیک در شماره اخیر خود زیر عنوان چه کسی کنترل ولایت فاریاب را به دست دارد، پلیس یا طالبان، مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می‌نویسد: در بیشترین ساعات ولایت فاریاب مردم در میان دو رژیم جنگی و ظالم گیر ماندند. از طرف روز حکمت آقای کرزی و از طرف شب حکمت نامنهاد طالبان یا یک شبکه سازمان یافته سست از قماندانان، ملاها و محاکم شرعی. نشریه میپرسد چی چیزی ممکن ساخته تا چند صد طالب در تمام ولایت فاریاب فعالیت کند؟ به گفته مقامات محلی علت این است که تعداد پلیس در ولایت فاریاب کم و به صورت درست مجهز نمی باشند. از این جهت آنها فقط در یک قسمت از ساعات می توانند کنترل داشته باشند. نشیه در ادامه می نویسد: از دید مقامات امنیتی و مردم فاریاب، پلان اوباما مبنی بر آغاز خروج نیروها و انتقال کنترل امنیت به نیروهای افغان مطلقاً خنده‌آور و مضحک است. دگر والصدی خان، معاون قماندانی ولایت فاریاب، میگوید اگر پلیس بیشتر و تجهیزات بیشتر و بهتر داشته باشیم، یقیناً ما آماده هستیم تا از هر وجب این خاک دفاع نماییم. مجله هفتوار اکونومیست چاپ لندن در ارتباط روابط میان هند و پاکستان مقاله تحلیلی نوشته و در یک بخش این مقاله می نویسد: خط مرزی میان هند و پاکستان یکی از خطرناکترین خط است. در سالهای 1947 میلادی این خط مرزی شاهد جدایی خونینی بود که در نتیجه آن هزاران انسان کشته شدند. علاوه‌تن در سه جنگ میان هند و پاکستان روی منازعه سرحدی بیش از 15,000 انسان دیگر جانهایشان را از دست دادند و اکنون این دو کشور با سلاح اتمی مجهز می باشند. مجله هفتوار اکونومیست می افزاید: وسواس پاکستان با هند این کشور را در سه طریق صدمه زده است. اولین که به جنرال های پاکستانی قدرت زیاد بخشیده است. تعداد اردوی پاکستان 550,000 است که به تناسب اردوی هند 2.1 میلیون بسیار کم است، اما برای کشور چون پاکستان بسیار زیاد می باشد. اردوی پاکستان 16% بودجه دولت را می بلعد، در حالی که فقط 1.2% بودجه دولت به سکتور معارف اختصاص یافته است. دوم، وسواس پاکستان برخورد در افغانستان را شکل داده است. در سالهای 1990 میلادی پاکستان طالبان را با وجود آورد تا قسمن متحد هند را در شمال افغانستان ضعیف ساخته باشد. پاکستان به منظور دفع نفوذ هند در افغانستان هنوز هم از طالبان حمایت می نماید. و سوم، این که باعث شد تا پاکستان گروپ های افراطی مذهبی را تقویت نماید، خاصتا لشکر طیبه را به منظور حمله بالای هند. حمله بالای پارلمان هند در سال 2001 میلادی و حمله در سال 2008 در شهر ممبای از جمله نمونه های آن است. خلاصه که هند تنها قربانی این سیاست مرگبار پاکستان نمی باشد، بلکه تروریسم در داخل پاکستان که از تراشه های لشکر طیبه به وجود آمده نیز قربانی می گیرد و دارد که به یک پدیده جهانی انکشاف کند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در نتیجه حمله دیگر تیاره بی پیلوت امریکایی شب گذشته در خاک پاکستان چندین نفر از افراطیون مظنون کشته شدند. این حمله در وزیرستان شمالی رخ داده و یک مقام رسمی پاکستان که نخواست نامش ذکر شود به خبرنگار رادیو آزادی گفته است که در این حمله 6 تن کشته شدند. شرح بیشتر در گزارش از فرشته نگاه از شهر پشاور.
وزیرستان شمالی یک بار دیگر هدف حمله سوی طیاره بی پیلوت امریکایی قرار گرفت. طبق اطلاعات رسیده از محل، منطقه ملاگیجگر که در 10 کیلومتری جنوب میرانشاه در وزیرستان شمالی واقع است، شام روز جمعه سوی طیاره بی پیلوت هدف قرار داده شد. یک تن از مسئولین دولتی در محل به شرط افشا نگردیدن نامش به رادیو آزادی گفت که حمله یاد شده بالای یک اراده موتر با پرتاب دو راکت از سوی طیاره بی پیلوت رخ داد. به قول وی در این حمله 6 تن جانهایشان را از دادند. اگرچه وای در مورد هویت کشته شدگان از خود بی خبری نشان داد، اما بعضی از ذرایع آزاد میگویند که اتباع خارجی نیز در جمع کشته شدگان می باشد. وای همچنان افزود بعد از وقوع این حمله پرواز طیارات بی پیلوت تا دیر مدت در فضای وزیرستان شمالی ادامه داشت. این دومین حمله طی یک هفته از سوی طیارات بی پیلوت می باشد که وزیرستان شمالی را آماج قرار دادند. حمله قبلی به تاریخ 17 ماه جاری در حال صورت گرفته بود که جان کری سناتور آمریکایی برای ملاقات با مقامات پاکستانی بنابر تقویت بخشیدن روابط میان کشورش و پاکستان به اسلام آباد آمده بود. عملات طیاره های بی پیلوت آمریکایی از چند بدین سو بالای وزیرستان ها شدت یافته است و این شدت پذیری عملات در حال است که در صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس در انکشافات اخیره که در مورد این عملات صورت گرفته نشر گردیده که جنرال کیانی لوید رسیز اردوی پاکستان طی عملیات نظامی سال 2008 میلادی که بالای وزیرستان جنوبی صورت گرفته بود و پیمانه وسیع همکاری از طیارات بی پیلوت آمریکایی را خواستار گردیده بود. به قول ویکی‌لیکس جنرال کیانی به مقامات آمریکایی واضح نموده بود که در این عملیات اردوی پاکستان به طیارات بی پیلوت نیاز دارد. اما اسپیار یا اداره ارتباطات عامه اردوی پاکستان طی نشریه گیلامیه این راپور ویکی‌لیکس را رد نموده و گفته است که در عملیات نظامی 2008 میلادی از هیچ نوع همکاری خارجی استفاده نگردیده، بلکه اردوی پاکستان با وسایل در دست داشته این عملیات را انجام دادند. فرشتنگار رادیو آزادی، پشاور.
شنوندگان گرامی، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما با صدراعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو دیشب در واشنگتن ملاقات کرد. در این ملاقات رئیس جمهور آمریکا بار دیگر سخنان روز قبل خود را در مورد صلح شرق میانه تکرار کرده و گفت که این صلح باید بر اساس سرحدات قبل از جنگ 1967 در شرق میانه که اسرائیل در آن مناطق بیشتر فلسطینی را اشغال کرد استوار باشد. نتانیاهو با سخنان رئیس جمهور اوباما در مورد تغییر سرحدات مخالفت نشان داد. شرح بیشتر در گزارش از حسیبه شهید.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بعد از گفتگو با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت او در وضعیت شرقی میانه هم یک مرحله ایجاد فرصت و هم یک حالت مخاطره را مشاهده می کند. رئیس جمهور اوباما بعد از ملاقات در قصر سفید گفت ایالات متحده آمریکا با اسرائیل روی پروسه صلح اختلاف نظر دارد.
بدیهی است که در قواعد و طرز بیان بین ما بعض اختلافات نظر وجود دارد و این بین دوستان اتفاق می افتد. اما آنچه که ما به طور مکمل درباره آن موافقه کردیم این است که صلح واقعی صرف زمانی می تواند حاصل شود که در فیصله نهایی حق اسرائیل برای دفاع از خودش در مقابل تهدیدها ضمانت گردد.
این ملاقات یک روز بعد از بیانیه باراک اوباما که در آن او از یک کشور مستقل فلسطین در آینده با مرزهای قبل از جنگ سال 1967 در شرق میانه که اسرائیل در آن ساحل غربی رود اردن را اشغال کرد حمایت کرده بود. نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت اسرائیل به تلاش‌های اوباما به خاطر پیشرفت روند صلح ارج می‌گذارد، اما نمی‌تواند با نظریات اوباما در رابطه با مسائل سرحدی موافقه کند.
While Israel is prepared to make generous compromises for peace, it cannot go back.
در حالی که اسرائیل حاضر است برای رسیدن به صلح امتیازات سخاوتمندانه بدهد، اما نمی‌تواند به سرحدات قبل از سال 1967 برگردد، زیرا این سرحدات غیر قابل دفاع هستند و در این پیشنهاد تغییرات نفوس در ظرف 44 سال گذشته در منطقه مد نظر گرفته نشده است.
پیش از این ملاقات مذاکره کننده های چهارگانه شامل امریکا، ملل متحد، اتحادیه اروپا و روسیه از این پیشنهاد باراک اوباما استقبال کرده بود.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
جاوید علم دوست از کاپیسا نوشته است: من از هموطنان خیش یک سوال دارم. از یک طرف بالای مقامات انتقاد میکنید که چرا پروسه بازسازی کند است. افغان ها توقع دارند که کشور جنگ زده در یک شب مبدل به شهرهای مانند پاریس، نیویورک، لندن شد و از طرف دیگر به دستهای خودشان کشور را ویران میکنند که مثال زنده آن مظاهرات تخار است. محمد سالم فرامرز، محصل پانزده ژورنالیسم پوهنتون شیخ زاید ولایت خوست نوشته است: مشکلات نداشتن لیلیه که شرایط و شرایط نامساعد برای درس خواندن و همچنان شرایط امنیتی در داخل شهر محصلان را دچار مشکلات عمیق ساخته است. از وزارت تحصیلات عالی تقاضا کرده که در این ساحه همکاری کند. سید عبدالقادر واسق از ولسوالی قیصار ولایت فاریاب نوشته است: از دولت خود خواهش میکنم کتب درسی یک مضمون صلح با حفظ وطن دوستی را تهیه و در خدمت شاگردان عزیز مکاتب قرار بدهم. جلادخان مجایزاده از کلکان نشته در ولسوالی های کدامن پروسه برخرسانی بسیار بایستگی پیش می رود. پنج ماه می شود که تنها پایه های سیمیتیان در دو ولسوالی قره‌باغ و کلکان استفاده شده، در حالی که ممکن بود در این پنج ماه تمام پروژه تکمیل شود. شنوندگان گرامی، در همین جا این مجله خبری بامدادی رادیو آزادی هم به پایان می رسد. احمد شبر در سیتیوس با برنامه بعدی.
سیستمی عباس مننه و دازادی رادیو در ساعت